پیولا لغمانی له لغمان لیکلی په دې هیله چې روان کال په افغانستان کې د سولې کال ونومول سي. حاجي محمد همدرد له هلمند لیکلی سولې هغه وخت راتلای سي چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې اوربند اعلان کړي او د سولې خبرو تکشینی. بشیر حبیبزی له ازرې لیکلی موږ ټول زموږ په ژوند به سوله رانیسي ځکه چې د افغانانو امیدونه ختم سوي دي. او میرویس لودین لیکلي نه سوله سته نه بل شی. هر کال په ژمي کې د سولې خبرې پیلیږي، افغان حکومت په ژمي کې خطا وځي او طالبان خپل اکمالات کوي، او چې پسرلی سي بیرته د سولې خبرې ودرېږي او په افغانستان کې جنګونه پیل سي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاستئ. خپرونې هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خپرونې په پاتې شیبو کې د ازادی رادیوي مجله خپریږي چې هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
ازادی رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درسالور منوال سندری به کتابونه چې هدی اقل د ماده بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیم د قیصر پر دیو د روخان سبزی غوند شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په زرپان کې به لنډ کیسه نامرد واوري.
جلې تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلکو ویل زستا لثیر سره کار نه لرم خو هیڅ کړ.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅراغه شوندون هسي.
او په ورخمین خیال کې به د ککاو زرنی منځومې د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منسته ورکوس شه او گزریات پډی ربیل د اسرا تا وکړ اندیښمن ده کک یوازې څنګه پریږدي.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د جنوري شپږم د افغان تاریخ پو او د کابل په هنتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین دن مانځنی په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدلې او خپل لومړنی زکړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغې. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. و کالې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1922 زیږدیز کال د نورو ځانګړو څېړنو لپاره د امریکې پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په محل د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی بریالی کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ له افواهاتو، تیروتنو، بې بنسټه اساطیرو، عقدې لاسوهنو او ناسمو روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې له ډیرو څېړونکو مخکښو. چې راتلونکي تاریخ څېړونکي به یې هیڅکله د ستر ملي خدمتونه هیر نه کړي. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي تاریخ پو او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونې پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. سبا شوی چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب، شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتو کلو ته لاړ شي؟
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ریډیو ټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوبه ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زه ماشوم وم، تقریبا د اوو کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشهور ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکول چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کوم. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوې نسل بل کتابو سره ډیر زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي، نو بیا ما اقدام وکاو. اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی، ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خو نامنی، لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري، بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې. بیا هغه کتابتون خپل درسلور منوسن لري، بیا کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونو صرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منه وسن برابرېږي. سرکونه کلو باندې ته تاګ او راته ګلته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیر سیاست مين ولري، ز فکر کوم چې بیا سرچفکیږي او زو د ټولو سختیو سرګردانوي نډیر سیاست خوان دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم، مغه انرژي ور نه سخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زور نډیر سیاست خوان دخلم. ز فکر کوم چې سخته، خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ، دا یو ډېر لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول به صفر نقطه نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکړه چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم خوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل خوونکو د خپل سیمې هغه زموتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کم. نو فلې هڅه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچی او قلمونه.
استاد کار دغه تر څنګه دی؟ کومې سیمې ته چې ځي هلته خلک څنګه خبرې چې کلال ته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې دی چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لمړی لاړ سم او کم ځینه شروع وکم. له هغه وړاندې څه د رادیو له لارې د رسنیو له لارې د ټولنیز رسنیو له لارې زه خلک خبرو، بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي. له هغې وروسته بیا نو د اطلاع فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پوښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچه ورکوو.
دغه مالی امکانات له کومه کوي؟ کتابونه له کومه کوي؟ کتابچې له کومه کوي؟
اکثره هغه ډیری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړي یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې له خپلو ملګرو سره مصرفي، یا هغه پیسې ما راټولې کړي په هغه باندې زه کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم. د دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکری او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته څه څنګ هم تماس کیږو، لاغوی نه دغوی چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملي تجاران ځینې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسي، هغوی نسي کولی چې محرومو سیمو ته کتابونه ورسي. خو زه یو پول په هیڅ یو وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زه هغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محرومو سیمو محرومو خلکو ماشومان ورسو.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکر چې څنګه ښه وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسی چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسی نه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسي دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسي موخه تر څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو دغه ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي. زما مینه زما خلق دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي، نو زه انسان مسؤول احساسوم. هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ سن ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملی واجبه کوشش کوم چې ادا کوم، او زه د خپل وظیفه او دند حساب وم.
هغه سیمې چې نام نه دی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مهاله نه، بلکې چې هر سیمې ته زه تلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډېر تود هرکلی سره زه مخامخ سوایم. یعنی ما چې څومره فکر کوو چې کیدای شي د خلکو غبرګون به سي د دغسې یو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتونکي دي، او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هرکلی سره مخامخېږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو، له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟ او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري او دغه سی یو هڅه چې بل چنه د کړي او تاسو مخکې مو ویل چې بل سګورته نه حاصلي کی زه اوس دې ته مدهم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته ز کتابچی قلمونه او کتابونه ورسو شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کی افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کی خواله سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملی تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نخبل ملاتړ او لمن سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیر مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثرا کله چې څوک رازمان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه تاسو هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازمان شي چې څنګه سو پژوند کې صدا سے کارو کې کاغذ پیسو ګټلو په مت کې وی کاغذ ټولنیز حیثیت پاوالې سره کاغذ شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه لږ د مجد د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو موږ چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارده بله او آغا با بیا پا مارکیت که همی خرسه دلی مو ترونه چکو مو آغی بوم دیده سر زو کلاره لود نو آغا بی راوده لی نو ده زه داوائلی شم چه زه که شعر و عدب تا و بیا پا شعر و عدب که هم ده کمپاله دا سوچ و فکر تا کرا گرزوالی هم دا ده رحمت شاه سائل آغا سندر را گرزوالی چه دوی با پخپل آواز که ریکارد که ولی و موش با آوری دلی او دا غزینه پښتو ادب ته
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوي دي چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا څه ده چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندره وي یا غزل او پښتګیوم پکې نوا شعر ردیف کافیایم برابر نوا هغه سيزونه مکمل او زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالی کې په مسافرت کې شوم او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم دا د دوه درې نوي خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګا په نوم یو تنظیم ول طاهر اپریدی په یو مشارکې والا او ریاست تسلیم قیصر اپریدی روحانی سبزی دا ملګری ورسره و. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زدا ویم چې ما د چالاس نیوخه داسې نه دا کړي او د جرس د بجرګې لاس نیوا مې کړي دا او پاغي کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو او بیا ورتره ورسره د مو تعالی د یو ذوق راکې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډیر زیات ول وستل. نو او هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب د تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
دا کړې خو ما ته د لسمه پورې په خپل کلی کې کړې دي چې موږ بنیادی تور بنو سره ته اړوند یو او بیا ما سوار لسم جمعه د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپاړسم دا مې د ګمل پوهنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې
پرته لدی چې شعر او شاعری کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبي جرګه تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم او یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیم او د قیصر اپری دیو د روحاني یوسف جی غوندې شاعران موجود ول نو ما دا څه احساس کړ چې غنځه په شعر کې دا څه خاص یو نویلاره نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولې او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یو دوه لنډې کیسې لیکل او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکو او هغه د پاسا بیا چې زه ماستر ایم فل ته مې داخله واخستم او هغه ځینې به زما د تحقیق طرف ته درامه خوشم چې نن زدا سه ګرم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکړه ډیر زیات
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوی کتابونه خو زما د داسې اصول را یاد نشي خو ما په خیال سره شپږ وو کتابونه به خپل چاپ شوی وي او تالیفات مې بیا د دې چې خو ما به جرس مجله چې کومه هغه د مدیر په هیڅ ما هغه ما ډیره تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی په ستا مې یو وړوکی مجله چلولې خیشور په نامه چې هغه ډیر ذات ګڼي شای شوی دي خو خپل تخلیقا چې کوم زما کتابونه دي ځونه چې هغه به نسه شپګو پوری
اگر ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بنل
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نکوم لاغه ورسې بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسو بیا شعر شاعری بیا نه ده
بیا دې پرې خونه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو برخو کې کار وکړ
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پورتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پورتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ او هغه نه پرتا ما یو کتاب بل پروجیکټ د بچا خان په هنتون راکړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ شوی
هغه څه اوس نه دی چاپ شوی څه څه دی لاس
یو زه ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا کړی په دې اړه باندې ما سره سم مواد دی چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا د دې چې هغه نه چاپ پرته
ډیر مننه کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبي چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې له ډیره پخوا مینوال لرل ځینې فولکلوریکي او شفاهي کیسې وي خود ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړې ده د زرپاڼې په نننې پاڼه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډه کیسه نامر تراوروي
زرپاڼه
هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست و. په ګوتو کې یوه کلي وه. د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې د مخامخ ناست نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ ځمکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده څاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه. په غوږ کې یې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پرتو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی و. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و. ښکلې ښکارېده. څه یې نه ویل، غلې ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم په مینتوب. دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوازېدې. ویې پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. ویې ویل، نه پوهېږم، هېڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تیر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په حق له سره ته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هېڅ کشمش بې چوبه که نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه. خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ورمنډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ، یې ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ مسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و. ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند و. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د امستردام کافیګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکول یې پسې ولټوه. ویې موند. غوږه یې پورته کړه. په هالنډۍ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک و؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکول داود ته ورکړ. ورننوته. داود د باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي آینه کې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. ویې ویل، داوده، څنګه ښکارم؟ بیخي لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه. بیا په خونه ننوته. بله جوړه یې واغوسته. بیرته راووته. دواړه لسونه یې په ملا کېښودل. چنګه ودرېده؟ ویې پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې. له دوکانه راووتل. بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته. په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داود وپوښتل، څوک و؟ مینې ونه اورېدل. موبایل سره بوخته وه. پیغام راغی. ویې لوست. داود بیا وپوښتل، څوک و؟ مینه داود ته مخامخ ودرېده. د پوزې څوکه یې ورته په دوو ګوتو ونیوه. ویې خوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي وو چې زما په دریو شیانو به کار نه لري. ستا لکه چې هېر دي. خیر، بیا یې درته وایم. یو موبایل، بل د بانک کارت او دریام جامی. دواړو وخندل روان شول. نور زیات ستړي وو او وکی په مکډونالډ ننوتل. مینه یو میز ته کیناسته، د اوت په کتار کې ودرید. نوبت راورسید، ډوډۍ یې راواخیسته. مینه خپل موبایل سره بوخته وه. د اوت د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل، هغې پرته له ځنډه وویل: مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داود په ویړه خوله وویل: ډیر ښه دې وکړه. داود کېناست، ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته، مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل: زه خو ډیر وږی یم. مینې کولا پورته کړه، وی ویل: او زه ډیره تږې. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده، د تلو تلوار یې و. مخته له دې چې له خوړنځي ووځي، تشناب ته لاړه. داود د مینې دسکول او خلطې راټولې کړې. دسکول کې موبایل وشرنګېد. داود لاس ور نه وړ. شیبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې وی ګوره، زړه رضا ور نه کړه. شیطان زور شو. داود موبایل راواخیست، پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی و: ګرانې، لا تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلان دستور دی چې پختله خوشحال خان د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي: صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ نه زه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوښونی ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1000 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي، نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی: لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسې. لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسې چالیدلی جنون هسې افسون هسې. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم،
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې. پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی، پرون سور په امبالی ته نن په کټ جنازې زی، دا دنیا د دا دود دی چې نن هسې پرون هسې. لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، په دا موج کله بهي کې جیهون هسې سیحون هسې. ستا ځواب عبدالقادره په دا رنګ صدر خوشحال کړ، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنګ صدر خوشحال کړ، څو بې خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسې، مشورید د جدایی پور کې بل یو لړمون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسې.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان ځمکې ته راګزار کړل. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کک له کومه راغی، او د کک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندی یې ونیسي. دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال شپ ورسته حس کې پرخې خلاندې څو سپاره پر آس رخکته شول ډګر ته، یو نقاب پر مخ چټک سپورې تر مخو، د ساکی ټبر مشران هم ورپسې ول. نقاب پوخه لکه چتکه داسې تیز دی، مخامخ د اردوان په لوري ولاړل. اردوان نیزه په لاس توره تر ملا دی، د خپل پیل په کجاوه کې نیغ ولاړ دی. کک لا ګرز تاو کړي له سره پیل گزار کړي، یو ناڅاپه یې ور پام شو اردوان ته. مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول، نقاب پوخه سپورې ولیده چالاکه. اوگزریاز ته یې په بیړه لاس اوچت کړ، ته ورځه د ملکې ملګرتیا وکړه، ما یوازې له پیلانو سره پرېږده. اردوان په ملکې پسې روان دی، لښکر بوزه د میدان منځ ته ورکوز شه. اوگزریاز په ډېره بیړه آس راتاو کړ، اندېښمن دی کک یوازې څنګه پرېږدي، دا دې څنګه آزموینه کې راګیر کړم. خدایا تا ته مې سپارلی پهلوان کک. اوگزریا لخکر روان چست و چالاک کر، مخامخ د اردوان په لوري ولاړل. نقاب پوخ سپور پر سپین آس مخامخ شو، اردوان نیزه گزار کړه د سپور خواته، د سپور ډال د اردوان نیزه کږه کړه. اوگزریا لکه سیلا پرې روان دی، دوه لخکر سره اوس غاړه غړی شول، تور پورته شوې، نیزه شن په هوا شوې. د آسونو ششنهار د پلیو شور دی، په دا منځ کې اردوان پر پیل خرام کړي، لکه مچ د غره پر سر داسې ښکاریږي. نقاب پوخ سپور ته حیران دی چې دا څوک دی، څه چالاک زړور دی، څومره تیز دی، د جګړې په هنرونو ښه پوهیږي. څو پارتي سپاره پری باسل له آسه، اردوان د کېږدۍ خوا ته ورتلل غواړي. نیت یې دا دی چې زرینه را پیدا کړي، غواړي ونیسي ژوندۍ ښکلې زرینه، د هیرمند ها ساتندویه هغه سپینه. خو دې سپور پر مخ نقاب او څو یارانو د کېږدۍ خوا ته د ده لاره نیولې. اردوان له غصې مار غوندې تاوېږي. ښه اوږده شیبه جګړه د دې ټولي وه، د پاچا لارې تړلې وه کېږدۍ ته. هاخوا لرې کک لا جنګ کړي د پیلانو، د زخمي پیلانو شور دښته کې خپور دی. د کک ډېر اندېښنه ده ملکې ته، زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې. خدایا څه شوه زما د ژوند وروستنۍ هیله، زه د دې په غږ جګړې ته یم راغلی، زه د دې ښایست بیا ژوند ته یم راوستی. خدایا وی ساتي ته یې ساتن دوی شي. بې زرینې ژوند تیاره دی، بې معنا دی، بې زرینې ژوند قیامت په دې دنیا.
پګړی قلم بثور د بابا کړم دا مړنه قام و زمانه سرشنا زما وجود د آزادۍ لخټو جوړ دے آزادی زما مذهب زما ایمان چپ سر میں دو ویاڑنو دو رفیگی دا اللہ چپ نم اوخ دنی امزا اوخ دنی امزا اوخ دنی امزا اوخ دنی امزا افغان ہم یم افغان ہم یم کیات پناڑی کی پتھان ہم یم پزان نازیگم خان یادیگم کرم پو ہر میدان فتح
تاریخ د هر زمان